السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خره غلاست قدر منوریدونکو دا خبرونه تر لاسو بجو دوام کوي خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستانی طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شوویلي طالبانو د دوهې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور له مخې تروریستي ډلې له دې فرصت څخه ښه ګټه اخلي، نو ځکه په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روتزا اوتونبایو والا قوله خبر ورکوي چې نوموړي وایي ملګرو ملتونو له چین او هند څخه له افغان کروندګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا خپور کړی راغلی دی چې میرمن اوتونبایو د ریاست الوزرا له سرپرست او مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په نن سهارنۍ کتنه کې ویلي چې د سټلایټ له لارې د ملګرو ملتونو معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی. د نوموړي له قوله دا هم ویل شوي دي چې د نشئی توکو د کښت او قاچاق په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت اقدامات مثبت بللي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو تازه راپور کې ویلي دا له وخته مخکې ده چې د مخدرو موادو په مخنیوي کې د طالبانو د لوی مشر د فرمان پر اغیزو خبرې وشي، خو راپور زیاتوي چې د طالبانو ځینې مهم غړي لا هم د مخدرو موادو په تولید او قاچاق کې لاس لري. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې پر وړاندې د دې هیواد ځوابي عملیات روان دي. ولادیمیر زلنسکي نن په کیف کې د کاناډا له صدر اعظم جستین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې، خو دا جزئیات یې ورنکړل چې د عملیات په کوم پړاو کې دي. له ښاغلي زلنسکي څخه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پرونیو څرګندونو په اړه چې ویل اوکراینی ځواکونو خپل ځوابي عملیات پیل کړی دی پښتنه وشوه. د په جواب کې د اوکراین د پاولز د جګپړو منصبدارانو نمونه قطار کړل او ویل چې دوی ټول په مثبت وضعیت کې دي او په مسکا سره زیاته کړه چې دا پیغام پوتین ته ورسوي. ترودو نن سهار په ناڅاپي سفر کیف ته رسیدو سره سم له اوکراین سره د 1500 میلیونه کاناډایي ډالر مرسته اعلان کړه او ویل کاناډا به د اوکراین لپاره د اف شپارس جنگي جټ الوتکو د پیلوټانو د روزنې په نړیوال پروګرام کې هم برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن راتلونکې اونۍ چین ته ځي. دا سفر چې په فبروري میاشت کې پلان شوی و وروسته له هغه وځنډې چې د چین یو مشکوک کشفي بالون د امریکا پر فضا ولیدل شو او بیا امریکا وویشت. وروسته له دې چې په 2013 کال کې بلینکن د مایک پومپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شو، دا چین ته د هغه لومړی سفر دی. ځینو امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 13مه پیکینګ ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په نومبر میاشت کې له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره په کتنه کې موافقه کړې وه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ د کمولو لپاره به هڅې کوي. پیکینګ ته د بلینکن سفر هم د همدې موافقې یوه برخه وه. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولیو په ترڅ کې له کوربه قرغیزستان سره خپله لومړۍ لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیل شوه او پایله یې تر اوسه چې د لوبې وروستۍ شیبې دي 0-0 ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډله په بی ګروپ کې سیالي کوي. ملي لوبډلې له څو اونیو راهیسې په کابل او سعودي عربستان کې د دې سیالیو لپاره تمرینات کړی دي. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ قدر منوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په پاتې برخه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې به واورئ چې امنیت شورا وایي طالبانو د نویمې لسیزې په څیر د یو قوم په محوریت حکومت جوړ کړی. راپور زیاتوي چې طالبان لا هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پالي.
د داعش بطلبانه په ډېرو بوتس تصمیم په خام کې ولا وسم شته او نورې ډلې ټپلو ته هم اجازه نه ورکوي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې ښایي د سګانی کال تر پایه د افغانستان په ګډون په 22 هیوادونو کې د خوړو خوندیتوب نور هم زیانمن شي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې روسي ځواکونو نن سهار د لسګونه ډرونونو په وسیله پر اوکراین برید وکړ. په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
پیاز او ترشک ټول رسیدلې پاخه دي. پیاز ملا شروع کړي نن دی خو سږ کال خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ ژختر یو چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي وروره.
د خبرونې په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم. عقاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې نوی راپور ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي. په راپور کې چې تازه خپور شوی راغلی دی چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوهې له تړون سره سم خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. په راپور کې همداراز د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی دی. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د راپور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي سره پیاوړي اړیکې لري او ترخوا یو شمیر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دوی هم ویلي اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې د راپور د جون په 15مه د امنیت شورا په ویپاڼه خپور شوه. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د ړنګ شوي جمهوري نظام سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا راپور 13 ورځ خپور شوه. په دې راپور کې راغلي طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصته ښه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا په راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپله عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او ترخوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. له دې وړاندې پاکستان هم ادا کړې وه چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا ادعا هم شوې چې د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څېر استبدادي پښتون محوره او حزبي سیاست ته مخه کړې. په دې راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر ملا هیبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړی او ترخوای هیڅ داسې نښه نشته چې وښایي چې کابل میشتي طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغېز ولري. خو طالبانو بیا له دې وړاندې د خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړی. مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو مشارکت په اړه اختلافي نظریات اوریدل شوي دي. په دې راپور کې له نشې موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوې چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیز په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغېزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشې موادو بیه لوړه شوې. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشې توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړل. خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي دي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي ضیا احمد تکل تیر اونۍ رسنیو ته په استول شوی پیغام کې دا کړی و چې د دوی د مشر د فرمان لمخې د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. نوموړي لیکلي وو چې هر هیواد په سیمه بهر کې له نشه توکو پاک افغانستان کې ګټې لري. خو د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د ښاغلي ویست څرګندونې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکي بللې وي. مایکل مکال په خپل ټویټر لیکلی وو، طالبان په فعال توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې اعدامونه کوي، امریکایان یرغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تطبیق د څارنې او څېړنې د کمیټې د راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پریښي او همداراز د طالبانو حکومت یې په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن کړی دی. محمد خاطر پردیس د دې راپور په اړه د نړیوالو چارو له کتونکي عبیدالله برهاني سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور څومره جدي او مهم دی.
اوسنی راپور داسې ښیي چې دوی اړیکې لري، یعنې دا اړیکې څنګه سړی اداره کولی شي، تعریف کولی شي، څه معنا ورکوي؟ فکر کوم دا طرف خپل تعریف دی، خو که چېرته داسې وویو چې راپور آیا څومره دقیق دی که نه دی، ځکه چې د ملګرو ملتو اوسنی وخت او شرایطو کې د دوی هغه مسلکي روزل شوي کسان هلته په افغانستان کې نه لري. د ملګرو ملتو د پالیسیو او د ځینو مسایلو په اړوند باندې طالبان هم متشدد یا هغه متشدده کړی چې هیڅ نوه نړیوالو لوایحو سره سر نه یا ځان نه عیاروي. نو دا هغه څه دي چې دوی غواړي چې په دې شکل باندې یو سیاسي فشار په دوی باندې وارد کړي، دا هم کېدلی شي. خو یو شی باید واضح کړی شي چې د اوسني حالاتو شرایطو کې یوازې نه چې باید افغانستان یوازې د اندېښنو مسله ده، در حقیقي زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه که چېرته تعامل لار خپل کړي د داسې ډلو ټپلو چې ترهګرۍ یا د امنیت ستونزې یا ګواښ لپاره وي، نو که په ګډه یو ستراتیژي باندې کار وکړی شي.
برهاني صاحب، طالبان ولې له دغه ډلو سره خپلې اړیکې نشي پرې کولی؟
دا په ځای سوال دی. د طالبانو په عمومي لحاظ باندې خو دا وایي چې موږ اړیکې سپرې کړي دي او د هیڅ ډلې ټپلې سره موږ چاته اجازه نه ورکوو، اما د القاعدي پاتې باندې ژبه داسې غوڅه نشته، تقریبا یا په اصطلاح باندې ګونګه ده، اما د داعش په هکله باندې خو یې ډېر غوڅ تصمیم پخوا هم نیولی او اوس هم شته او نورې ډلې ټپلو ته هم اجازه نه ورکوي. دا تورونه چې په دوی لګول کېږي، اما د اخري د ظواهري په مرګ باندې چې هغوی تر اوسه پورې دا نه مني او یا تر اوسه پورې کوم تحقیقات دا هم نه دي ظاهره کړي چې دلته وژل شوی دی، اما د نړیوالې ټولنې غوڅه ملامتیا دوی باندې په دې هکله باندې شته دی.
برهاني صاحب، که طالبانو اړیکې له وسلوالو ډلو سره د تیر په څیر همداسې پاتې وي، څه فکر کوئ نړۍ به په دې برخه کې کومو اقداماتو ته مخه کړي؟
په دې کې شک نشته چې کاساسي د دې مسلې عمومي شکل باندې د اندېښنو د امنیتي اندېښنو په اساس سړی واخلي. دلته د نړیوالو اندېښنې امنیتي شته او په دې دوه کلو کې ونشو کولی چې د طالبانو د نړیوالو امنیتي اندېښنو ته ځواب ووایي. زما په اند باندې قصور په دواړو طرفو کې ده، یا نیمګړتیا په دواړو طرفو کې ده. یو خو دا ده چې تورونه دي او هغوی فرضاً ردوي، اما د حل په اړوند باندې کومه خاصه ستراتیژیک نه لیدل ستراتیژي زه نه ګورم. په دې اساس باندې که رښتیا هم نړیواله ټولنه جدي اوسېږي د داسې مسالو په اړوند باندې چې افغانستان بیا یو ځلې د ترهګرۍ ځاله ونه ګرځېږي او د نړۍ لپاره رښتیا هم یو د ګواښ مصدر ده اوسېږي، نو د دې بهترینه لاره خو اصلا دا ده چې د تعامل لاره یا ډیپلوماتیک هڅې په افغانستان کې ګړندۍ کړی شي.
د نړیوالو سیاسي چارو کتونکی عبیدالله برهاني و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو نړیوالو مسایلو ته الله غوروسته نور د افغانستان اړوان مطالب هم لرو. روسي ځواکونو نن سهار وختي د لاسګونه ډرون الوتکو په مرسته پر اوکراین برید وکړ. راپورونه وایي چې مسکو غواړي د اوکراین د تهاجمي حملو مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل احمد شبر راکوي.
روسی ځواکونو هم پر ډرون حمله کړې او هم د اوکراین بیلابیل سیمې نن سهار په توغندو وشتلې دي. په پلازمېنه کیف کې چارواکي وایي چې د تورې بحیرې پر غاړه په اودیسه ښار کې درې ملکان وژل شوي او په مرکزي پولتاوا سیمه کې روسی ځواکونو یو پوځي هوایي ډګر په نقشه کړی دی. د بریدونو د چارواکو په وینا یو 9 کلن په خارکیف کې هم وژل دی. رویټرز اژانس لیکي چې اوکراین پراخو تهاجمي بریدونو ته چمتو شوی دی چې له دې امله روسیې حملې زیاتې کړې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې روسیې د 8 توغندیو او 15 ډرون الوتکو په مرسته د حملې کړې دي چې له دې ډلې شل بې پیلوټ الوتکې دوی وشتلې او غورځولې دي. همدارسې 2 کروز توغندي په هوا کې لمنځه وړي دي. په اودیسه کې د اوکراین د پوځ ویانده ناتالیا هومینوک وایي چې یوه ډرون الوتکه له وشتلو وروسته پر یوه لوړې ودانۍ لوېدلې ده چې هلته اور بل شوی دی. اوکراینی پوځیانو د دې پیښې تصویرونه خپره کړي دي چې اطفایه د دې ودانۍ اور وشني. په دې ودانۍ کې خلک اوسېدل. د هومینوک په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه 3 ملکان وژل شوي او 20 نور د 3 ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسیې د پولتاوا په سیمه کې په بې پیلوټ الوتکو او بالستیک او کروز توغندیو د میر هارود په پوځي هوایي ډګر کې یو شمېر تأسیسات او تجهیزات زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سمونګه غاګله ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغان تخلید ائتلاف یا افغان ایواک په نوم ټولنې سره به خپل تړون بیا تمدید کړي. افغان ایواک تر 200 لزیاتو سازمانونو جوړ یو ائتلاف دی چې د امریکا له حکومت سره په ګډه د افغانانو د ایستلو د هڅو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري او لا هم په درېمو هېوادونو کې میشت دي د خپلو کیسونو د چارو له ټکني کېدو څخه شکایت کوي. په دې اړه جزئیات خاطر پردې سره کوي.
یو شمېر افغانان چې د متحد ایالاتو د ځانګړي مهاجرت ویزې ایسایوي P1 او P2 کیسونه لري په خپلو کیسونو کې د نه پرمختګ او په دې برخه کې د چارو لسستوالي شکایت کوي. رفیع الله چې په خبره مخکې له امریکایي ځواکونو سره ژباړن او ازادي راډیو ته وویل چې له 2013 کال راهیسې د خپلې کډوالۍ د ځانګړي ویزې دوسیه تعقیبوي. نوموړی وایي د امنیتي ستونزو له امله په درېیم هیواد کې ژوند کوي چې د پناه غوښتنې کیسې وروستی شي.
منتظر ایشو شدن ویزه هستیم که سفارت امریکا در اسلام آباد چی وقت برای ما ویزه میدن؟
موږ خپل ویزه تا انتظار یو. دلته هیڅ کار یا وظیفه نشته. ټول پیسې چې موږ درلودې مصرف شوې. موږ د کرایي او لګښتونو توان نه لرو. موږ په بدبختۍ کې ژوند کوو.
داشتیم یک چند دلاری که بود پولش رفت. موږ در تقریبا اوایل که آمدیم از هیچ آمو پولش رفت. یا فعلا همه تو سرنوشت مانده.
احمد افغان چې د امریکا پیټو کې ستړي وای دا او کورنۍ خپل ټول ژوند په افغانستان کې پریښود او د کډوالۍ دوسیه د چړل لپاره پاکستان ته راغی، خو وسله 15 میاشتو وروسته هم کومه نتیجه نه ده اخیستې.
بل دلته زمونږ اولادونو ته زمونږ فامیلونو ته هیڅ ډول د تعلیم او تربیه هیڅ کوم آسانتیا و نشته. فقط چې اماغه د کابل نه راغلی او دلته پراته یو هیڅ ډول تعلیم او تربیت الله سرسی نه لرو چې د امریکا خارجه وزارت هدي اقل باید یا موږ پروسس کی او کدلته د پروسس اجازه نه ورکول کیږي. باید موږ نور ملکونو ته د دوی کمپونو ته انتقال کی.
دا په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې دغه وزارت به د دوشنبه په ورځ د افغان تخلیه ائتلاف سره خپل هوکړلیک بیا تازه کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه هوکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ګډون وکړي. افغان ایواک د 200 زیات سازمانونو څخه جوړ یو ائتلاف دی چې د متحده ایالاتو حکومت سره په ګډه د افغانانو د وستلو د هڅو ملاتړ لپاره کار کوي. په همدې حال کې د کډوالو نړیوال سازمان
د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې امریکا ته د استول شویو افغانانو د استوګنې د ویزو د غزولو هرکلی کړی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د تیرې پنجشنبې په ورځ یوه نوې پروسه اعلان کړې چې له مخې په دغه هیواد کې افغان کډوال کولی شي خپل د لنډمهاله اوسېدو موده وغځوي او په دغه هیواد کې خپل ژوند او کار ته دوام ورکړي. د کډوالو نړیوال سازمان زیاته کړې چې دا ویزه لنډمهاله ده او دوی له همدې امله د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د افغانستان تعدیل شوی قانون د بیا معرفي او تصویب کړي څو افغانان وشي کولی د دغه قانون پر بنسټ دایمي استوګنې ترلاسه کړي. د امریکا او اروپا لپاره د کډوالو نړیوال سازمان مشر یل شارچر په دې بیان کې ویلي چې دوی هم له کانګرس او د بایډن له ادارې غواړي چې د هغو ګڼو افغانانو لپاره چې له افغانستان نه بهر له خطر سره مخامخ دي امریکا ته د رسیدلو لپاره دي نورې لارې پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا او متحدینو یې هغه لسګونه زره افغانان چې له خطر سره مخ وو وویستل. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په دغه کډوال شویو افغانانو کې څه باندې 90 امریکا ته کډه شوي دي. همدارنګه یو شمېر نور هغه افغانان چې د متحدو ایالاتو ایسایوي پیوان او پیټو مهاجرتي دوسیې لري اوس مهال په دریو هیوادونو کې دي چې دوسیې د امریکا حکومت لخوا پروسس شي. که څه هم د امریکا حکومت په وار وار اعلان کړی چې امریکا د دغو افغانانو وړلو ته ژمنه ده خو دوی د خپلو دوسیو د څېړلو پڅ بهیر څخه شکایت کوي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو سپو 1923 او 15 مترو دوشنبې د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدل شي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداری ورکړی چې احتمالا د 2023 کال جون څخه تر نومبر میاشتې پورې به د 22 هیوادونو په 13 سیمو کې د خوړو خوندیتوب نور هم خراب شي. د نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن د 2023 کال د جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. د پداسیال کې د چې د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بیوزلي لوړې کچې ته رسیدلې. سنا کاکړ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کابل ولایت اوسیدونکو سمیرا ته له دریو کلونو راهیسې خون کې و خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له خپلې دندې ګوښه شوه. نوموړی وایي چې د خپل د کورنۍ سرپرست ده، وایي خاوند یې ورک دی او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده.
هېڅ سرمایه نه لرم چې یو کار وکړم. پخوا به خلکو خیرات راکوه، اوس څوک هغه هم نه راکوي. بیخي حیرانه یم چې څه وکړم. درې څلور ورځې کېږي چې هېڅ څه مې نه دی پخه کړي.
د کابل هر بل اوسیدونکو مقدسه هم د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. نوموړی وایي خاوند یې څلور کاله مخکې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو او دا له دوه ماشومانو سره یوازې پاتې شوه.
پخوا به مې د خلکو کورونو کې کالي مینځل، خو اوس د خلکو وزن خراب شوی، اقتصاد خراب شوی. اوس مې څوک کار ته نه غواړي. ماشومان مې مکتبونه پرېښودل، صرف مې نشو ورکولی. هغوی هم راسره کار کوي. اوس سهار وخورم، بېګا ته حیران یم. که د بېګا ډوډۍ وخورم، سبا ته حیران یم. کله کله بچیان مې ځي نانوایي نه سوځېدلې ډوډۍ راوړي، په هماغه باندې شپه تېرو.
دا مېرمنې په داسې حال کې د خپلې بېوزلۍ کیسې کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او او د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د یو راپور په ترڅ کې خبرداری ورکوي چې احتمال لري د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د 22 هیوادونو په هغو 13 سیمو کې چې د خوړو له خوندیتوب ډېر ښه نه دي نور هم خراب شي. د راپور کې چې نړیوال بانک د جون میاشتې په 9 نیټې د ملګرو ملتونو د بشري چارو په ویب پاڼه کې خپور کړی ویل شوی چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، سویلي سودان او یمن د 2023 کال له جون څخه تر نومبر پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. د مې د میاشتې په نیمایي کې د اوبو د منځنۍ کچې د راټیټېدو د ووري او په د کمه په غرمه او ډندونو یا یخچالونو کې د وورو له وخت مخکې ولي کېدل او په خوره کې لاندازې د لکرتوبات په نتیجه کې د افغانستان په شمالي لویدیځ او مرکزی سیمو کې د غنمو په وګو او شوکانو کې د پام وړ بچوالی راغلی دی. همداراز تر ډیره اټکل کېږي چې له منځنۍ درجې توده هوا به د روان کال له جون څخه تر اګست میاشتې پورې دوام وکړي، چې په دې ترڅ کې به د درېیم پرله پسې کال لپاره وچکالۍ له کبله د کروندو د دوهم فصل حاصلات محدود شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام میان وحیدالله امانی څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 15 میلیونه زیات وګړي د خوړو له پلوه له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي روان 2023 میلادي کال به په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور. د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په یو نوې څیړنه کې څرګنده شوې چې د شمالي قطب کنګلونه تر هغه څه چې پخوا اټکل کېده ژر ویلې کېږي. په دې څیړنه کې خبرداری ورکړل شوی چې حتی که د ګلتوني ګازونو په مخنیوي کې پرمختګ هم وشي، د شمالي قطب کنګلونه به بیا هم ویلې شي. موضوع تفصیل اسمت ساروان اوروي.
په یوه تازه څیړنه کې څرګنده شوی چې د شمالي قطب کنګلونه به د 10 او 20 کلونو ترمنځ یو مخ اوبه شي. په دې څیړنه کې ویل شوي حتی که په نړۍ کې د کاربون ډای اکساید د خپرېدو اندازه کمه هم شي، د شمالي قطب کنګلونه ممکن د دوبي په فصلونو کې یوه لسیزه تر هغه څه مخکې بیخي ویلې شي چې اټکل یې شوی و. په دې څیړنه کې چې په نیچر کمیونیکیشن ساینسي مجله کې خپره شوې، په شمالي قطب کې د کنګلونو قشرونه د 40 کلونو په مخه ارزول شوي دي. په څیړنه کې وړاندوینه شوې چې حتی که د ګلتوني ګازونو د خپرېدو په تیره بیا د کاربون ډای اکساید د خپرېدو په مخنیوي کې پرمختګ هم وشي، د راتلونکي لسیزې د نیمایي او د 2050 ترمنځ به په لومړي وار د سپتمبر داسې میاشت راشي چې هیڅکله کنګل نه وي. څیړونکو له 1990 څخه تر 2019 پورې د هرې میاشتې د هوا درست معلومات راټول کړي او بیا یې هغه له جوړ شویو ماډلونو سره پرتله کړي دي. دا معلومات ښیي چې د شمالي قطب د کنګلونو قشرونه د سپتمبر په منځویو کې په اوړي کې تر ټولو کم حتی کمیږي. دا د اقلیمي بدلونونو د خرابیدونکي وضعیت په اړه د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د پلاوي تر ټولو وروستی راپور دی. د پلاوي له 2020 څخه تر 2022 کلونو د اقلیمي تغیراتو په راپور کې وړاندوینه کړې وه چې په 20مې پیړۍ کې د ګلتوني ګازونو د خپرېدو د اندازې متوسط ته په کتو به د شمالي قطب کنګلونه د روانې پیړۍ تر نیمایي دوام وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سره زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره دا خلک ده چې د افغانستان غنم او نور خارجي مملکتو ته پرې نږدې ځکه چې په افغانستان کې خوار او غریب خلک سته.
یو ځل بیا د فراه ولایت څخه در سره په تماس کې یم. زبروره دغه د زراعت پر برابر بیا خبره در سره شریکوم. وروره د زمو ژختر یو مسلینو پورې ورسوي د زمو د فرا پیاز او ترشک ټول رسیدلې پاخه دي. پیاز ملا شروع کړ نن دی خو سشکال تجار نه لري، تجاران نشته اصلا نه دی ورسره غلی. پر اوس سشکال دا وخت تجارانو په 50 او 60 روپۍ من خرید کوي، نو سشکال بیخي هیڅوک نه دی راغلی او دا هم رسیدلې د ګرمۍ اوج دی. خدای پاک دې وکړي تاسې دا زموږ ژختر یو چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي. وروره دغه راځي زموږ پیاز دلته ټمبه پراته دي په ځمکه کې، په زرګونو ټنه پیاز زموږ پراته دي. موږ د ایران پیاز تر قیامت څه کوو چې د ایران تاجر هلته ایران تومن صفر دی. د ایران بزګر چې په هر قیمت په هر اندازه کښته قیمت د خپل پیاز خرڅ کوي پر تاجر باندې، هغه دلته د افغانۍ په بدل کې افغانۍ پر لوړه د ورته ګټي. نو موږ خو دلته کودونه ګران رانیولې دي، په 8000 افغانۍ مو هر ګونې کود رانیولې دي. موږ ته ګټه نه کوي چې موږ یې ارزانه خرڅ کړو، دوی ته ګټه کوي چې دوی راولي. دوی خو تومان ارزانه ده چې په هر څو خرڅ کې، دلته افغانۍ پر لوړه د دوی ته ګټي چې دلته په هر څو ورکې.
عبدالحدی ام د هلمند کجکی ولسوالی څخه. د هلمند کجکی ولسوالی زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دو انچ هیندارې ایښې دي. هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي. نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریب اوبه وکړي، هر حاجت پرې پوره کوي.
ستاسو غږیز پیغامونه و چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل. د شپې 9:30 دي. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو د شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري، او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شو، ویلي طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. په راپور کې همداراز د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی دی. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې له تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اتونبای ول قول خبر ورکوي چې نوموړي وایي ملګرو ملتونو له چین او هند څخه افغان کاروانګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا خپور کړی، راغلی چې میرمن اتونبایوا د ریاست الوزرا له سرپرست او مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په نن سهارنۍ کتنه کې ویلي چې د ساتلایټ له لارې د ملګرو ملتونو معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی. د نوموړې له قوله دا هم ویل شوي دي چې دې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت اقدامات مثبت بللي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې ویلي دا له وخته مخکې ده چې د مخدرو موادو په مخنیوي کې د طالبانو د لوی مشر د فرمان پر اغیزو خبرې وشي. خو راپور زیاتوي چې د طالبانو ځینې مهم غړي لا هم د مخدرو موادو په تولید او قاچاق کې لاس لري. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې پر وړاندې د دې هیواد ځوابي عملیات روان دي. ولادیمیر زلنسکي نن په کیف کې د کاناډا له صدراعظم جستین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې، خو دا جزئیات ورنه کړل چې د عملیات په کوم پړاو کې دي. لکه غلی زلنسکي څخه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پرونیو څرګندونو په اړه چې ویل یې اوکراینی ځواکونو خپلې ځوابي حملې پیل کړې دي پوښتنه وشوه. د په ځواب کې د اوکراین د پوځ د جګپړو منصبدارانو نومونه کتار کړل او ویل چې دوی ټول په مثبت وضعیت کې دي، او په مسکا سره یې زیاته کړه چې دا پیغام پوتین ته ورسوي. ترودو نن سهار په ناڅاپي سفر کیف ته له رسېدو سره سم له اوکراین سره د 1500 میلیون کاناډایي ډالرو مرسته اعلان کړه، او ویل کاناډا به د اوکراین لپاره د F-16 جنګي جټ الوتکو د پیلوټانو د روزنې په نړیوال پروګرام کې هم برخه واخلي. او د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د قرغیزستان سره لوبه 1-0 روانه ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولیو په ترڅ کې له کوربه قرغیزستان سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مقام په 9:30 پیل شوه، او تر څو شیبو مخکې پورې 0-0 په وړاندې روانه وه. خو په وروستیو 2 اضافي دقیقو کې چې ریفری دواړو ټیمونو ته ورکړې، د قرغیزستان لوبډله وتوانېده چې دا لوبه 0-1 د ځان په ګټه واړوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډله په بی ګروپ کې سیالي کوي. د هم قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شریعي او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وای دی وي مشروع او سالمي کورنۍ لپاره واده کول لا دم څخه نیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي. مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولی چې دا ژوند سمون وخوري. که چیرې سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او ښځې باندې ظلم او ستم وي او د ښځې حق تلف کیږي او ښځه ضرر مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت له لارې نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر سره ختمیږي او ښځه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا له غیر نه رستو د ښځې لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او هممثلي د خپلې کورنۍ پلارنۍ کورنۍ بد نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت د هغه ممانعت نه لري. قرآن عظیم شان وایي فلا تعدلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا ترادوا منهن بالمعروف. کله چې ښځې طلاق سول او لمړي خاوند خلاص سول په خپل خوخي او په خپل شرایط او معیارو سره کولای شي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړیتوب ورکوي. کله چې یو جلی او چا سره نکاح وشي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصېدل ساده کار نه دی. که هر ډول سختي او ظلم وي ښځې باید وزغمي ځکه له یوې خوا یې کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو باید ورسره ژوند وکړو. طلاق نه سو اخیسته. که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیره طلاق راکي وایي اختار به راکوي څه بل چا سره ته واده نسي کوی تا به زه پرېږدم زه بل چا سره واده وکړي او که ته بیا بل چا سره واده وکړي هغه کس به مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي څه هر څومره ستم په موږ باندې وي موږ باید له هغه سړي سره تیر کړو. که چرسي که بنګي که بیرایي که هر رقم سړی باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي موږ نه پرېږدو چې هغه بل چا سره واده وکړو او که واده وکړو نو هم نن به موږ ژوندې پرېږدم هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې تجربو ښودلې چې افغان میرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډوډ نه شي ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شاملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي بیلتون دې هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثال ام په نامزدۍ کې چې پرېښودل شوی دی خو نامزدی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده یو بل باید سره وپیژندي او که خوښې نه شو پرېږدي دي کې هیڅ مشکل نشته ده. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خو ښه باید خلک فکر وکړي دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا ونه شو اسلامي طریقه دا ده باید بیل شي او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي. ښځه هم حق لري چې یخ مارو لري بیرته مثال طلاقه کیږي څونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید د هغې پښتنه وکړي د هغې ډوډۍ اوبه ورکړي پختنه و کی او مثال بچی میرمن تور کول کی کچی ته خزه خپل په خو خبندزی نو غم څه فیصله مشران کوي جرګه کوي محکمه کوي چې ماشومان دي یا کور دي ژوند دي که هر څه ده هغه باید ومنل شي خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي نارینه که طلاق ورکي هغه د کور مرته پاتې کیږي ژوند هم پاتې کیږي دستی که دبلا خزم کهی بچان هم تینا اخلی پسی کم نکیگی خزینه بیچاره ام پا اولا کس وزی دلیده ام پا آخره کس وزی دلیده نو دیدی خبر پختنه باید داخل بوکی ام دا غصه چه مثال واده پا خوشحاله کیگی باید بیلی دیم ام دا غصه پا خوشحاله وشی چه کلا وی بیلی گو سره خواه هم نده مشکل پختنه وشی چه چه مشکل داری تپ دی کور که مثال اقا با وشی یا دا کورانه سر یا دا خوان سر یا دا ماشوم سر یا دی سر یا غی سره پس دا غی ایس مشکل نشته دا سایی دا وقلا و یا دری که سره طول که یا مثال محکمه تزی خابر خلاصه محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکوي که کور ورکوي که هغه مهر ورکوي که څه ورکوي هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره د خلک به جوړوي ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلی نه پښتنه وکړي هلک نه پښتنه وکړي چې خوښه یي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي پس د هغې دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي واده فامیلونه خپل په خوښه کوي نو دې کې نارضایی د ښځو د خاوند ډېری او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره نو فامیلونه پکې لاسوهنه کوي نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي وهل ټوکل خوري نام بدګي ورته رسیږي مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کینی ورندار مثال خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده او یا طلاقه شوې ده او حتی د هغې ډېر لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي د هغې د لور خسرخیلو ته د لور د لور خسرخیلو ته د ماما د لور خسرخیلو ته همدغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا اوازه کیږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې وا وهلې خوړل ټوکلې خوړل بیابېدله وږې به وه تږې به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه په کار دي یا تا څه حق ده یا دا د هغه د هغه وخت کې بیا هېڅ څوک د پښتنې ته نه راځي.
اکثره خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هېوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي
په دریم نړۍ هېوادونو کې لکه افغانستان په داسې اکثر مسائلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلومه واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي هم د مورګنۍ فامیل او هم د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند نه لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډېره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانه هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه یې ښځینه ته هم ورکړي دي خو په پس رفته او درېم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه یې باید لوړه لاړ شي هغه که څه د ښځینه وو په برخه کې ده یا څه هم د نارینه وو په برخه کې.
اغلی اسنځي وای ک هلکانو ته لماشم توپ څخه دا ورس د شي چې جلی هم د تاسو غوندې د خواخ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتای ور سره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی لخپل حادثه تیر نشي.
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه وو په څیر انسان خلق شوي دي، او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي، او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا د یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په لی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي، او یو بل ته احترام که هغه د نارینه و ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه و ته دی زیاتیږي، او د یو بل حقوق پیژني، او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي، زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي. خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده، او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختو لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشاینونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر هغو مېرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره هیڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نښه کوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثر هغه مېرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د مېړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډېره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې مېرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
موږ څو کټګوري ښځې لرو. یو ښځې دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې ځورېږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ځورېږي چې بیرون نه خبره اوسي، تعلیم یې نه کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې هم ډېرې ځورېږي چې هغې د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته که راسو، که څه هم په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښوي او یو ډول ځان له دې نه ساتي، خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي ډېر اسانه وعده یې ورکوي، طلاق کوي بس له کوره یې باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي، بیا د همدغه سړي لخوا تاوتریخوالی ورسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې اغلې تاسو راته وغږیږئ. ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څه غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولی. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواده دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پېژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده، که د فتن موږ د طلاق موضوع ترې شو، ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي، ښځو لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي، د خپلو د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که د فکر چې محاکمو ته ښځې لاړې شي، نو بېرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یوه ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زموږ په افغانستان کې شته تر څو چې زمونږ چارواکي او زمونږ محاکم دغه موضوع خزینه او ته برابر نه کی زه فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه دې طلاق واخلي چون دا د سړي هم حق دی او د خزه هم حق دی دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې زه په اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي ځکه لا دې موضوعګان نورې پاتې نومړي موضوع زمونږ د تعلیم د زده کړې ګوره خزونه دا حق غسل شوی د کار حق ته غسل شوی تیر هغه څه کوم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه د هغه ټول ته غسل شوی دی
بله
د وزیر قوانین او حق دی چې د اسلام د مقدس دین دی هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه غسل شوی دی تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې کې ډیره نور حقوق دي چې هغه نو ورکول کېږي خو ستاسو خو هیڅ امکان نه لري
بله په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې چې موضوع اوس هم دغه د میرمنو د طلاق موضوع دا د دوی حق چې اسلام ورکړي نو ځکه موږ خپل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کې خزینه او دغه ستونزه محاکم برابر کی چې خځه بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکم متلار شو د خپل حق غوښتنه وکي خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي
بله
دا نه کیږي ځکه دا که چې نسازي فعلا نشته دی چې موږ د خځه حقوق خدا خو دا حکومت هم غزدا سینه دی چې موږ نظام دا سینه دی چې خزینه او ته د زمينه برابر شي چې خځه دلار شي محاکم را دې کې ستونزې شته
بله که درته وایي چې کله یو میرمن په کور کې له مشکلاتو سره مخ وي حکومت هم غږ ونه وري تاسو د یوې ښځې په صفت ښځې ښې درک کولی سئ په دوی څومره سختي تیریږي
ډېرې 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 سختې زه فکر کوم هېڅ ښځه بدون د سختې نشته په کورنۍ کې په فعلي شرایط کې هغه ښځې دي که په لوړه کچه دي که په ټیټه کچه دي په هره کچه چې دي ښځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکوم دي نه زه فکر نکوم چې دا په دې سي ډیره دردمنده ده او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خپل چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي به هم ریاستونو ته راتللی دغه زمينه به ورته مونږ برابروله تر محاکمو پورې بتللی هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دی بهر د دې مسله حل شي دا غي په مطابق د دې مسله حل کیدله مشکلات ټول حل کیدل خو زه فکر کوم اوس به د خزو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخوا په خارو کې په لرو پرتو سیمو کې د خزینه او هغه غږ ټپ پاتې دی او داسې ادارات نشته چې دغه دروازه وټکوي داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لا شي د دې ستونزې حل شي نو زمونږ چې په کمې خويندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې خزو تقریبا 350 خزي پکې یو نو دغه مسایل باندې موږ ټول یې غایو چې موږ د خزو غږ جګ کو او د خزو ستونزې حل کو خو په چا یې حل کې په افغانستان کې هېڅ داسې اداره نشته چې موږ دغه د خزو د ستونزو مخکې به د خزو چارو وزارت او د خزو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېرې ادارات چې د خزو ستونزې حل کولې اوس هېڅ داسې اداره نه ګورم چې هلته ښځه ورشي ستونزې حل شي محاکم هم داسې نه دي او دلته خو موضوع یوازې نه نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده ښځې د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي هېڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي هغې هېڅ داسې لاره نشته چې هغې لاړ شي هلته خوندي ځای وي او هغې پکې اوسي د هرې خوانه هېڅ خوانه د هغوی مشکل نه حل نه دی او نه حل کې نه تنها طلاق موضوع طلاق ته ول ډېرې موضوعګانې دي چې زموږ ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي ډېرې ډېرې موضوع زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې د حل لاره هېڅ اداره نشته ورته
اغه وخت تاسو رئیس وایه مېرمنې به چرتللې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې و معمولا په کوم مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بل اخره د قصړی نه جدا سي
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو دی او خزه خاوند به پودری و یو عمل به درلودو کور کې به نفقه نه ورته ولا کور کې به میشه تاوتریخواله و کور ته به میشه نه وخت راتلل و بده چې په کوم ځکه ناس و عمل به کړی چې د شپې برق لته صادر چې به کور کې ټک و هو به و ماشومان او مونږه خوب لولو نه تن هغه خپل مونږه ټول په دغه مرز اخته کړی بل اخر مونږ به د کورونه ایسلو نفقه به نه راکوله
چې نه به راکول به موږ مجبور شو چې د ریاست تراله محاکم سره خبره شریک کړه. محاکم هغه پیدل ته باندې دا نفر نه فقنی شو ورکولې دا به طلاق واخلي. به طلاق خستون زیاتره همدغه کورنۍ ته اوځي خو علي بو حتی دی وی خځه خبره به تر دې راورسل چې پاغي به تیل چپ کړو هغه به ور اخستې هغه به ځان ته ور چول ډیرې موږ سي قضیه درلودلې. نو داسې مسایل به هدا ډیرو خصوصا خځه چې ډیره تنګ رېنی شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي کفي. فکر موږ افغاني خځه ډیر قهرمان او تکړه دي. هر نو ستونزه او مشکلات او تریخواله چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي دوی په ځان منلې هغه فکر کوي چې د خودم دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي. خو بیا هم چې تنگ آمد بجنګ آمد بیا مجبور شي تر څو چې د میړه د خانه کم د سی بد ډیرک سو عمل وینيني چې دوی د کور ونه باسي دوی ته نفقنه ورکي. نو بل اخر به دوی تبن ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمينه برابر کړي.
بله په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی البته ټول به نه خو یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسؤلیت مني او له بلې خوا بیرونم ښځه دی غږ پورته کولو لپاره څه نه لري چې ووځي. اوس تاسې یو ځل بیا غواړم له تاسې نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت خود لا حق پوخا خو یو دروازه وچ وی ټکول یو وزارت او دغه په نامه یو ریاست او محاکم کار کوي حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره ډیره اداره دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزو د رسیدګي کوله د خوځو شبکه و. نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزو د رسیدګي وکړي. نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې هر څه چې په دې تاو تریخوالي هر نو ظلمي حتی د ذکر د ماشومانو د ذکر حق د دوی نه اخیستل شوی د پانتین د زونه تنه د خوځو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي نو دا غي نه ډیره حقونه اخیستل شوی دي. اوس موږ خزه ایز د کومه حق چې اسلام مقدس دین ورکړي نور قوانین ورکړي دي هغه هیڅ برخوردار نه دي. زما خويندې هیڅ شنه لري صرف ډوډۍ خوري هیڅ شنه لري خور.
بله
ډیر وضعیت بد دی خوري هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی دومره بد دی.
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي
بيخي نو کولای شي یو مرز واخلي بيخي ژوند د لاس ورکي بيخي لیوانی شي. زه د میرمنو ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم د لکه تاسو چې په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته څه وي ترغه وخت ته حالات بیرته سميږي او یو ځای پیدا کیږي چې حد اقل دوی خپل مشکل ورته وي دوی څه وکړي ترغه پورې ژوندۍ پاتې شي.
افغان میرمن خو باید او چې باید قوي وسی باید خپل مورال د لاس ورنه کی باید خزي قوي وسی او زدکرو ته مخکي په کور کې د زدکیو کې ماشومان هم د ماشومان زلکی کوي هم د دې زدکی کوي او تحمل دی وکي په کور کې چې هر نو کار دی باید وکي خیاطي وکي هر شی چې کوي دا مرحله په ټولو راغلي دا زمونږ په چارواکو زمونږ په خويندو زمونږ په ټولو راغلي دا چې په خاني حکومت خلق دي. انا زمونږ خويندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال زلس ورنه کی خويندې باید قوي وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زدکړي وکي په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي باید قوي وسی.
بله او دغه ناخوالو سره چې خاوند خو بد چلند سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي د سرم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي نظام پورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید او د دې هر نو واستونځ کوم څه چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خز زمينه په کوټه برابر کی دا هر څه نارینه کول شي. ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونيسي خپل مورال قوي کی او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چي دي د دې نه په کور کې کار واخلي او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب غوښنه ته هم د دوام ورکړي لمېرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت لوچ په کور کې ناستوي او سره غزون دو سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومانو باندې څومره بد اثر کولای شي.
زه په یګم زه په یګم په ماشومانو دی د مور او پلار قطاو تریخواله په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي. خو زه په دوانو غږ کوم منګی چاره نه لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دی لاړ شي طلاق دی واخې مېړنه جدا جدا شي ته باندې طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خوم زکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري. زما د ورون نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه د
مدري توب دلاري دا موضوع ډیره حل کول من کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزيزه ک منګه خور چې براتله خور سر بمډی خبرې کولې دونه ته شو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخرت به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخرت د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني نو کوم دی مسائل په منځګړیتوب موږ به د مشرانو نه کار اخیسته موږ به د فامیلونو نه د دوی د کورونو د سپینګرو نه به د فامیلونو کار اخیسته د دوی د کورنیو نه بل اخره دغه موضوع به موږ په ډیره زیاته په منځګړیتوب سره حل کوله نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله ځکه د یو په توده کې فیصله ښه نه ده آهسته آهسته به دوی ته لږ مهلت وخت به موږ ورکوو بل اخره به ښځه او میړه دوی ته دې ته راضي شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړو نو موږ هم زما د هغه خویندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونه کړي بعضې وخت نارینه په توده کې چې جنګ وکړي غږ کوي زما د خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه وي خیر دی ښځه هم باید حوصله وکړي نارینه هم حوصله وکړي نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنیو د فامیلونو په دې جرګې پکې وشي زموږ همیشه په ټول د تاریخ کې موږ جرګو ته ډېر احترام لرو په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګانې موږ ډېرې حل کړي دي براله و دې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید موږ په خپلو کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامته اوسئ
کور دې ودان مننه ستاسو
درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراولنو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 00 22 21 44 48 شپږ سو بیا تر بیا وخت ولري الله مال او ملګری